پابنسان کې د مپشین دوی بجې سوې السلام علیکم د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سوې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته به لستوي ده د خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وي د هیواد کې 204 روغتیایي مرکزونه او وشپېته د وینې بانکونه په طبي وسایلو مجهز کړي دي دغه ادارې د یک شمې پورز ویلي د دغو مرکزونو په تجهیز سره د عاجلو درملونو او د فزیکی پیاوړتیا د هڅو ملاتړ کوي د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پر خپل ټویټر پڼه کښلي د وینو په بانکونو کې لسګونه کسان د وینې اخیستو په برخه کې روزلي دي د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې افغانستان کې د 1550 نورو طبي کڅوړو د مرستو خبر ورکړی دی په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان پر اقتصاد سربیره د روغتیا برخه هم متاثره شوې او له دغه سکتور سره د نړیوالو ملاتړ په هغه کچه نه دی چې په پخوانیو کلونو کې وو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي بادغیس کې 2300 کورونا یو ته د سبزیو و ډوله تخمونه ویشلي دي دغه ادارې د یک شمې پورز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغو تخمونو په ورکړې سره د یادو کورونا یو د خوړو خوندیتوب تضمین شوی بادغیس د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکي تر ډیره د کرنې په کاروبار لګیا دي دغه ولایت په وروستیو کلونو کې وچکالي هم ځپلی دی FAO ویلی وچکالی د بدغیس په ګډون د افغانستان په بیلابیلو برخو کې غذایی مسؤلیت اغیزمن کړی دی د سلیم درانی په نوم د هند د کرکټ یو پخوانی ستوری د 88 کلونو په عمر وفات شو د هند بیلابیلو ورځپاڼو له هغې ډلې هندوستان ټایمز د یکشمې په ورځ د سلیم درانی د مړینې خبر ورکړی دی سلیم درانی په خټه افغان او په کابل کې زیږیدلی و نوموړی د هند د کرکټ آل راونډر لوبغاړی پاتې شوی او له 1980 څخه تر 1980 لسیزې په ترڅ کې په 9 ټوس لوبې کې 1202 منډې کړې وې هغه یو ځل د ویست انډیز په وړاندې 104 منډې هم کړې وې د جرمني د صدر اعظم راستیال رابرټ هابک پر سیاسي مسایلو د بحث لپاره نن دوشنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید له هغه سره په دې سفر کې د سوداګرو یو کوچنی هیات هم ملګری دی ویل سوي دغه سفر تر ډیره پر پرمختیایي چارو او د انرژي په سکتور کې پر همکاري متمرکز دی هابک چې د جرمني د صدر اعظم راستیال او د اقتصاد وزیر دی کیف ته د سفر په درشل کې ویلی وو هدف اوکراین ته هیله ورکول دي چې دغه هیواد به تر جګړې وروسته بیرته رغول کیږي د ده په وینا د پانګونې په برخه کې هم له وړاندې پرېکړې سوي چې په کومو ځایونو کې به اوسي لکه چې روسیې د 2022 د کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی وار دی چې هابک اوکراین ته سفر کوي د روسیې په سنت پیټرزبرګ ښار کې پرون یکشنبه یوې بمې چاودنې د روسیې یو مشهور پوځي بلاګر ووژه او ځینې نور کسان ټپیان کړل د روسیې ریا دولتي اژانس د روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړی چې نن دوشنبه ویلي په ټپیانو کې د لسو کسانو وضعیت ته اندېښنې وړ دی د روسیې پوځي بلاګر ولادین تاتارسکي په یوه کافي شاپ کې ووژل سو او دا د روسیې په خاوره کې دویمه وژنه ده چې د اوکراین جګړې ته نږدې کس پکې په نښه کیږي دا لا معلومه نه ده چې په دې وژنه کې څوک لاس لري د روسیې دولتي تحقیقاتي کمیټې ویلي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي د کاسو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی نن بیا په حق کې د وژنو او شکنجو په تور محاکمه کیږي پر هغه تورونه دي چې له 1999 څخه تر 1999 میلادي کال پورې له سربیا سره د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د وژنو او شکنجې وژونکي کمپاین مختبی ولای دی تاچی چې د خپل وخت د چریکي جګړې اتل ګڼل کېدی پر ځان لګیدلی تورونه ردوي ویل سوي د هغه وخت د کاسوو د ازادي غوښتونکي پوځ البانیایي نژاد غړي سربان او روما وګړي د دشمن په توګه په نښه کړي دي په هغو کلونو کې یاغیانو د قدرت د ترلاسه کولو هڅه کوله څارنوالان وایي هاشم تاچی چې د مار په مستعار نامه یادېدی د جګړې پر مهال د کاسوو د ازادي غوښتونکي پوځ سره یو ځای تر سلو زیات کسان وژلي دي چې په هغو کې اعدامونه او له بندیانو سره بد چلند شامل دی روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم په افغانستان او نور نړۍ کې یو شمیر کسان د پسرلی پر رسیدو سره په ټوخي تبې ریزش او نورو ازارونکو ناروغیو اخته کیږي د ستونزو ته فصلی حساسیت وایي چې په نړۍ کې ملیونونه کسان ترې کړيږي. که تاسو هم فصلی حساسیت لري او غواړئ د مخنیوي په لارو چارو یې پوه شئ، همدا خبرونه در سره مرسته کولای شي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د حساسیت یا الرژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. په لاندې شمیرو خبرونه ته زنګ وهلی سي هیله ده چې دا شمیرې در سره ولیکئ. د واتس اپ شمیره ده 00420212 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده چې مستقیم تماس ورته نیولی سي 00420212 15 01. ستاسو کوربه زه اسدالله لودین یم. ډاکټر صاحب آریان هم خبرونې ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ په پیل کې اوریدونکو ته د حساسیت موضوع لږ زره تشریح کو چې حساسیت اصل څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، او آیا ټول انسانان حساسیت لري او کنه؟ ځینې کسان داسې حساسیتونه لري چې په پسرلنۍ هوا کې یا هم په نورو موسمونو کې له دغو ناروغیو سره چې ما ورته اشاره وکړه په سریزه کې مخامخ کیږي.
د لوی بخون کې څښتن په نامه خپل سلامونه او نیکی له د رادیو ازادي محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني ډاکټر صاحب، ستړي مشه، فقط زما پوښتنه مو که اخیستې وي، همدا د چې په سر کې حساسیت څنګه اوریدونکو ته ورپیژنو؟ حساسیت یا الرجي څه شی دی په ساده الفاظو کې؟
حساسیت یا الرجي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک خبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې، چې دا ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعض شیان ورته پردي، خطرناکه او مضر بریښي، او د دې په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي، چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامي قوت چې تبابت ورته انټیباډي وي د آی جی په نوم باندې تولیدوي، او دغه آی جی ورزي د بدن هماغه اساسو برخه کې چې کوم اساس شوی مسل حجرې دي اغه ته رپچر ورکې، یعنی د اغه وجراتو د چاودیدو یا د رپچر باید ګرځي، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد فرزيږي، چې دغه استامین د التهاب او د الرجي باید ګرځي.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه حساسیت یا الرجي چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکاره کوي؟ یعنی د ځان ښکاره کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډیر عام دی یا په څو ډول ویشلې سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنټونه یا اساسیت ځا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو د غدور یا ګرده چې د پولن په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړ او خاورو کې شته مایټونه یا دست مایټ چې هغه ډیر وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هر برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منترځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولن په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطح کې چې کوم مخاطر غشا ده هلته مسل په نوم حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د دینه استامین افرازیږي، دغه استامین په هماغه فازه کې ستونزه منځته راوړي، د پرنجي پر رقم، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پرسو درد، یعنی د نزلې یا د زکام په څیر باندې ستونزه منځته راوړي، او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم یادیږي چې د مونږ د اوسنۍ دغه موضوع باندې دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی زکوي چې اکثرا دغه الرجنټونه د پولن دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده، چې دغه دوړه په فصلي موسم پر رسیدو سره دلته ونې، پاڼې، غوټي، ګلان، چمن، دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې پاسره یا دغه دوړه د پولن په نوم باندې دا په هوا کې خبريږي او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص یعنی نارمل اشخاص نه په نړۍ کې په هر لاسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساسي کله چې دوی دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې منځ ته راځي په دې خاطر د تمنګه فصلی اساسیت وی وی سیزنل الرجی وټ
او ډاکټر صاحب سلامت اوسئ او ماده پختنه کوله چې دغه حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاس نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود او دا وخت نه وخت د وجود له خوانه د عکس العمل یا حساسیت خودل کیږي د حساسیت په وجود کې طبيعتاً موجود وي ارسي موجود وي او کنه د حساسیت هم لکه ناروغي یا وایروسونه له محیط اخیستل کیږي
حساسیت په دوه ډول ده یو جنټیک ده یا ارسي ده چې د والدین د مور پلان د نیو د نکونو نه یو مایوبیا جین په ارث وړي یعنی مور پلان یا والدین دغه سوند لري مثلا یو له والدین یا مور یا پلان د سوند لري نو تقریبا د پیښونه تر 50% نوې نسل ته یعنی ماشومان ته دی انتقال خطر یا چانس شته او کله چې دواړه والدین یعنی مور او پلان د سوند ولري نو بیا او یا 50% نوی نسل ته یعنی ماشومان ته د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا سونده یا چانس موجود دی او بل ډول چې په کسبی شکل باندې منفرزي یعنی په جنټیک یا ارسي توګه والدین مور پلار اجداد د سونده نه لري اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې خصوصا هغه چاپیریال چې ککړی آلوده دي دوړو خاور په واسطه باندې هلته فقر موجودی هلته محیطی او فردی افزولسیا نه مراد کیږي هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه خو په وخت باندې نه تطبیقیږي هغه واکسینونه چې ماشومان د انتانی یا د میکروبي ناروغي نه ژغوري لکه د تورې ټوخلې د شری او د تورته دغه واکسینونه صحیح نه تطبیقیږي او په هغه ټولنه کې چې هلته فقري هلته غربتي همدارنګه ماشومان چې دي د اساسیت الرژي په مقابل کې ډیر زیات دی اساسي کم ماشومان په مخ کې چې الته قیلون سیګریټ چلم د سکل کیږي او هغه ډوره لوګي چې دوی تنفس کوي نو د دوی دغه سګ ډیر اساسي دغه ماشومتوب کې ورته دغه سونځه پیدا کیږي چې د کسبی الرژي وی یا اکوایرډ الرژي ورته وي
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه تشریح کړ او هغه دربندی مهم ډیر ښه واضح کړ ورسته به نور بحث پیوکو او ریدونکو ته نوبات ورکو او ریدونکو پر فیسبوک هم غاڼې پښتنې راته پریخي دي زینو او ریدونکو مخکله مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې راته خپل پښتنې را لګلې خده چې دی او ریدونکو پښتنه وورو
د دې رادیو ټول ریدونکو ته سلامونه دی از دې رادیو مل مار چې څنګه موږ په دې بار کې پښتنه راځو چې د مسلمانینو وروغې دي پاره د ځان ستنې او د الرجي او د حساسیت د پاره ځان ستلو طریقې او بل دا چې د مرزي والی د ټیم کې رمنسته کیږي علت یې څه ده او کوم خلک ډېر سره حساس دي د ناروغۍ سره او که حساس وي هغه د پاره کوم رقم ته وکیا او یا واکسین کوم شایستون لري هغه موږ ته معلومات راکړي نو ډېر بخښي ډاکټر صاحب د ازادي راډیو اورېدونکو څخه ټول مننه
خاله دی اوریدونکو نه هم مننه ډاکټر صاحب پختنه مخته مخکله مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې را لګلې و تاسو پختنه واوریدله څه وایي دی اوریدونکو
دوی اشاره وکړه په درې شیانو باندې یو دا چې د رقم خلک چې اساس یا هایپر سنسټیټیو دی یا فوق اساس یا په اصطلاح دوی الرجی لري دوی باید څه وکړي او کوم خلک چې نه لري دوی مثلا باید کم د مخنیوي یا وقایوي تدابیر باید ونیسي د مالجه څنګه د تشخیص څنګه ده دویته اول قوت سلامونه او درناوی دغه وړاندې کوم او دغه درملنه چې ده په هغه اشخاص چې دوی دغه ماشوم ټوب نه د پیدایښت نه یعنی په ایتیټوګه د الرجی لري او هغه خلک چې په کسبی ایتیټوګه یا په کوم شکل باندې د دې محیط داخلي فرق کوي کوم خلک چې دوی چې الرجی تاسو چې وي دا او د ماشوم په وخت دوی په ایسټوګه دوی ته الرجی واقع شوی ده د دوی د تداوی لپاره کم الرجیک سنټرونه چې په ټول ملکونو کې الرجیک سنټرونه شته خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی الرجیک سنټر کله چې د الرجی یو سپیشالیست دوی مخامخ کیږي نو طبعا دوی د اساسیت یا د الرجی هغه نښې نښانې په خپل بدن کې تجربه کوي نو یو ځل تجربه کوي دوی مثلا ممکن په خپل سر باندې کم درمل وخت دی د وخانې نه یو څه مودې لپاره ښه شي دوی هم ځل به تجربه کوي دریم ځل دوی خپله مجبور کیږي بل اخره الرجی سنټر ته الرجی سپیشالیست یا متخصص ته دوی کله چې تشریف راوړي نو موږ کنه یو تاریخچه خلو دغه تاریخچه کې یو شی چې ډېر مهم ده د فیملی هیستوري یا د کورنۍ تاریخچه ډېره مهمه ده من د دوی نه پوښتنه کوم چې د دوی مور په اړه څه ستونزه لرله کنه لرله دا چې کله فاميلي تاریخچه هم مثبت وي او د پیدایښت نه تر دغه وخت زم چې دوی ډاکټر ته تشریف راوړي دي څو ځلې دغه د اساسیت الرجی نه کې نه کنه په دوی کې تکرار شوی بعد لګینا من ورته د اساسیت ځانګړي پیسونه ورته توصیه کوم دغه ټیسونه چې دي په دوه ډول ډیر مهم دي یو پریکلی سکن ټیسټ یا د پوستکي د اساسیت ټیسټ او بل ډول چې د پرمختللې ټیکنالوژي د نوې ټیکنالوژي د خوشبختانه په افغانستان کې مشته دي هغه بلډ ټیسټ چې په دغه بلډ ټیسټ کې نظر په تاریخچه باندې موږ ډری پینل لرو ډری پکیج لرو یو پکیج چې د تنفسي یا د سایسلو د ناروغي لپاره د مثلا د کوم چې دوامدار زکام لري دوامدار وشتو خیلری سابندی و اسما برانشل لري نو دوی لپاره یو پکیج چې د انهلن په نوم باندې دی بل پکیج چې د فود الرجی دا یعنی څوک چې د خوړو سره سوند لري څوک چې فود الرجی لري یعنی هغه خلک چې بل اخر خپل په دې نتیجې زلي چې د کله چې ډوډۍ خورما غذا خورما د غذا د خوړو نه وروسته ماته د سوند پیدا کیږي دا چې تاریخ شو لري او دریم پکیج چې دا هغه ټوپی دا هغه د هغه ناروغان لپاره چې هغه سکن الرجی لري یعنی د پوستکي اساسیت یا الرجی لري لکه مثلا لړه مې تناک د اکزیما د پوستکي خارښ نو دغه معایناتو په واسطه باندې یو تشخیص موږ کوو د تشخیص وروسته موږ نه شدت ناروغي موږ درې آپشن لرو د درملنې لپاره اول آپشن چې دی پریز دا پریز ډیر زیات مهم دی تقریبا 80% مریضان ته چې درملنه ورکول کیږي اندغه د پریز په واسطه باندې کوم الرجنټونه کوم اساسي عوامل چې په معایناتو کې وپیژندل شو دغه موږ مریض ته هم معرفي کوو که په دې کې خوراکي توکي ورته وی چې دغه فلانه فلانه غذا مخوره دا حساب په معایناتو کې شامل دی په دې کې تماس والا نور شین چې په چاپیریال یا طبیعت کې شتون لري لکه مثلا واښه شو نباتات شو ونې شو لمر هوا خاورې حشرات کیمیاوي مواد هر څه چې د معایناتو په نتیجه کې مریض دغه نه موږ پریس کوو او دریم آپشن چې دی هغه مریضانو کې چې ډېر زیات سیویری یعنی واخینی خطرناکی الرجی ډیر شدید دی په ځکه چې موږ د ایمونوتراپی نه کار اخلو یا د واکسین نه استفاده کوو واکسین د هر الرجن لپاره فرق کوي کم الرجن چې دی په معایناتو کې تشخیص شو د مغې لپاره موږ واکسین انتخابو ایمونوتراپی ورته انتخابو دغه ایمونوتراپی چې دا دغه لږ زمانګیری دا لږ وخت وړي یعنی هدا اوسط تقریبا یو کال دی پر دی ولی بعضی داسې مریضان چې درې کالو د پاره دوی باید پریز وکړي واکسین وکړي نور موږ ورته سیمټوماتیک تداویان هم شروع کوو تسکین کوون چې تداویان ورته شروع کوو چې پاره کې چې سامنې کړی دی کافي نو خو دوی چې د غورو د موږ جواب
اخلي او ډاکټر صاحب له دې بحثونه وبخي دا سې خاري چې د حساسیت موضوع چې د ډیره مغلقه موضوع د واحد پریز نه لري او واحده منبع هم نه لري ممکن له بلا بیلو لارو نه انسان حساسیت وجود حساسیت وخی دا چې تداوی هم فرق کوي په زینو زاینو کې ویل کیږي چې یو کلنه متاسو ورته ویل چې زینې داسې پیخی دی چې ممکن درې کلنه تداوی یا درملنه ولري. په هر حال ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات او سړي رحم او تشریک راځي. فکر کوم د غوریدونکو به اصل پسله کې خپل جواب ترلاسه کړي. عیسا خان ورور پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پښتنه راته لیکلې ده، وايي پښتنه مې همدغه چې زه وایل دریو شایانو سره اساسیت لرم، ترخه خوړو سره یا خوشایانو سره او لخوارو دړو خزلو سره، وايي دماغ مې باندې دای وايي چې اته کال کې چې د هیڅ شی بوی نشم احساسولی، آیا د درملنې امکانات مشته؟
د ضرورت اول سلامونه او احترامات وکړم باندې کوم د دې په جواب چې زه باید وایم چې دا باید ولاره تاکید کی ایوالاره باید د غوږ په سیستونی یا د ګوشوګلو متخصص نه باید تاکید کی چې دا په ځای صحیح چک شي، چې په دې کې مثلا ډی ان ایس ونه لري، یعنی دا د پوزې ادي کې اعتراف یا کوګواله ونه لري، اضافي غوښې بولیپونه سنزوتینه دا تکلیفونه ونه لري، او په څنګ کې ایوالاره دا ده چې دوی باید د الرژي یا د حساسیت یو متخصص ته هم تشخیص وسی، ځکه ډیره مشکله ده چې یو انسان خپل دا معلوم کی چې زه د فلانی الرجن سره ز حساسیت لرم. مثلا یو نفر شوله خوري او دا وی چې زه د شوله سره لرم، دا د طبابت نظر به خبره غلط ده، ځکه هغه شوله چې ده د هغه په ترکیب کې وریشته مشته ده، هغه کې مثلا بانجانلی پیاز مالګه غوړی وز دا معلوم نه ده چې دا کم یو دیت الرجن ده. باندې خاطر باندې دا ټکنالوژي ایجاد شوې ده چې هر یو الرجن ځان ته تجرید کی او بل اخر ناروغ ته وی چې ته دغه شی سره سونځ لري. ضرور نه ده چې اوس مثلا یو نفر صرف د بنجانمی سره سونځ ولري او هغه ټول شوله ونه خوري، نو په کار ده چې هغه په چکل خواړه په خول کې دغه بنجانمی یا سرور ونه شي. نو دا ورور ته دا توصیه کوم چې دا ورشي یو الرژي سنټر هغه د الرژي متخصص سره ځانګړي معاینات ورته توصیه کوي، هغه اجرا کوي چې دا الرژن کوم دې معلوم کړي، د خپل هغه حساب هغه دښمن معلوم کړي چې کوم شی ده چې د دې ایمنی سیستم تحریکوي او دلته انټي باډي تولیدوي، بل اخر ته پروسه د اساسیت الرژي مطرح کوي.
بله کور ودان ډاکټر سبي وريدون کې له سعودي عربستان نه خپل پښتنه را لګلې، دا پښتنه به وورو بیا به تاسو ته خپل سپارښتنه وکړم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، مننه آزادی رادیو څخه. زه په سعودي عربستان کې ما د درې کال کې مثلا درې کال وته سي د ما حساسیت ته هیڅ امکان لري چې ورکسي نه پیم، دا څه مرض ده، ډېر په مشکل باندې اخته، دا څه رقم مرض ده او دوا یې څه رقم کیږي، دوا خرو دوا رکی خود لگی نه ده باندې مثلا سوی خرو یو سات خو پس بیا درسو.
ډاکټر صاحب د اوریدونکو پښتنې ډېری دي، البته چې واتس اپ ته موږ ته را لګلې دي، ډېر ورتوالې هم سره لري. دوه نورې پښتنې هم اورو، بیا به ممکن ځینې پښتنې سره ورتوالې ولري، تاسو به ورته ځوابونه ورکړي.
السلام علیکم، جوړ په خیر سیاتمن کرای ده. دغه پسلی موسم پر رسیدو سره زغپل مسره حساسیت لرم، تبا ستونی درد سینه او وسره سدا بو ذهنی فشار در ټول سدا دغه موسم سره ما تخپل را رسیدي، مطلب زم وسره مشکل لرم، حساسیت وسره لرم.
السلام علیکم، دازه دی اړوی کارکونکو همکاران ټول ته سلام علیکم. ز اصل الله د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی 12 کلن، چخی لري له سورج کیږي چخی پیدا سوی دی، دغه پاکه د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکي.
خا کور ودان اوریدونکو چې پښتنې مو مخکې راته را لګلې وي پر واتس اپ سربیره په فیسبوک کې هم غاڼې پښتنې راغلي، تاسو کولای شئ چې هم دا اوس سټډیو ته زنګ هم راو وهي. ډاکټر صاحب دلته تاسو پښتنې به پورین تندیز جواب وي. ډاکټر صاحب دغه پښتنې مو چې واورې د درې پښتنې تقریبا ټول د حساسیت پاره شکایتونه درلودل، د سعودي عربستان کې چې کوم مسافر ویل چې درې کال کېږي حساسیت لرم، مالک زره وضاحت نه ورکړي چې څه ډول حساسیت لري، خو ویل چې دوا خوري اما اورکیږي نه حساسیت، یا د حساسیت رخي وینه وچیږي.
دا پښتنه ماته هم داسې مبهم غونښه، خو خې په هر صورت د فصلی حساسیت پر کوم خو بس ډیرو کې فکر کوم چې د غورور چې د عربستان سعودي نه مونږ سره اړیکه نیولې و، تاسو پیغام پرې شو د منظور د پوستکي حساسیت فکر کوم ما خوانده چې تنه او که تحلیل
ممکن
چې ته د پوستکي زه د غورور ته ما چې د الته په عربستان سعودي کې په بختنه الته الرجي سنټر نشته ځکه دا کوم رونه چې الته ریسار لري په واتس اپ کې ما سره مړی کې لري کله کله زه هغه ته خبري اورم شکایت اورم بیا ورته یو نقصه ولیکم بیا لا شي الته د قانوني والی به څه دوا ما ته ښکاره کی نو زه اکثرن هغه ته دا توصیه کوم چې تاسو ورشي الرجي سنټر ته ورشي چې د تاسو الرجنټونه معلوم کی صحیح تشخیص شي ځکه دغه کوم دوايان چې دوی استعمالي الته اکثرن چې ما ولید د سیټریزین په نوم باندې د لوریټیدین په نوم باندې د ډیس لوریټیدین په نوم باندې دغه انټیسټامینیکونه هغه ډیر استعمالي دواخانو ته چې ورځي دغه الته ام ډي پاکستانی ډاکټران دی دغه دواګان دوی ته ورتي او دا سیمټوماتیک دی تسکین کون کی دی یعنی دا فقط هغه ساين سپټوم یا غنښ نشانی آرامایی اغم دغه هر دوای او اف لایف لري په بدن کې مثلا چې چیزین چې دا د اف لایف شته ما اته څلوي ساته ده مثلا نن شپه دا وخړل تر سبا نه بل سبا شپه باید بل وخړي نو دغه دوای نه کې دوی پرله پسې خوري به دا ډیر سایډ افیکټ لري خصوصا د انټیسټامینیکونه او سټیرایډونه چې دی نارینه او کې بعضی سوندې پیدا کوي مثلا وزن زیاتی ډایابټ یا شکر ته ورنږدې کوي هایپرټنشن یا لوړ فشار اته جنسي کمزورتي منځ راځي په خزینه او کوم داسې سوندې پیدا کوي مثلا هرشټیزم یا د غیظافي ویښتان په بدن کې پیدا کوي ځکه په مخ او په صورت کې خوځوتای خزینه او تکدا سوند پیدا شي دا به ډېر سخت ده غوته نو زه فکر کوم دوی په هر دي کې چې دوی باید کوشش وکړي چې حالت الرجیک سنټر پیدا کړي په انټرنیټ کې سرچ وکړي هر مملکت الرجیک سنټر لري فکر کوم سعودي خو ډېر پرمختللی هیواد دی اتمن به لري دوی حالت ورشي صحیح دی حالت د اساسیت سونه دی وکړي
بله
دا امکانات په هر دي کې تاسو کني به د یو مهرباني دی وکړي ویزه دی وخت یا د افغانستان ته راشي یا د هند ته راشي یا د پاکستان ته راشي دغه ملکونو کې خو ماته معلوم دي زه خپل د هند نېشنل الرجي سنټر ممبرشپ یم د وزارت لپاره مال تخته دي البته پرایویټ هم شته دي حکومت هم شته دغه په پاکستان کې هم شته افغانستان کې هم شته دي نو د خپل غمو خوري د بنیادی تدوی وکي
او مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې کور ودانې او وريدونکو منتظر د استډیو ته اړیکې نیولې ده دغه دوه وريدونکو پوښتنه به ورسې جواب کو دا وريدونکو منتظر نه پریک دوه اړیکې راخلو سړی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري
سلامونه لودین صاحب سره متاو ډاکټر صاحب ډاکټر جوړ په خیر
او ډیره مننه سړی مشي محمد نبی له بغلان مهرباني
او مننه خوشاله وسې البته مخ دغه تاسو برنامه وخت دغه برنامه تاسو وخت ټول غټوري دي خدغه په پښتو کې وخت یو څه وخت د بهتره باندې میږي چې له دې چې هغه د زړه د دې چې په پوری پوره وشي د ډاکټر له خوانه یو اګای ورکول چې خلکو د وخت خو لودین صاحب محترمه د غدیمنی موسم کې وخت خو د غزخپل یعنی د څلور کال سو تقریبا دا چې رقم د مرز مبا راځي د کورونا غونې د تقریبا وګر شي مرلیا غونې موږ تاسو ثابت په یعنی د څه لفظه ته راځي مبا نه نو بیا ډاکټر صاحب تاسو مام راځو کړ د ویل شي د موسمي هغه مرز ته باندې ان هر کال دا وخت چې رمضان داخله شي لودي صاحب محترم زد د خبر ډیر ویریږم یا ګورم چې هغه میاس کې اول یا اخر کې بیا راځي په درې ورځې تقریبا زه سیرونو نه کم پیشکاری ونه کم یعنی دا ټابلیټو په دغه شان باندې کارم نه کیږي نو دا یو خوشبختي ده چې لودي صاحب محترم چې ما ته څه کول چې ما ته په وای یعنی کومه واکسین کو نه درځه به دایم وای زکار نه ورما اوس وای خوشبختانه راغله یو یو کال سوای زه یعنی زکار ما نه درغله نو البته دا د کورونا واکسین هم ځم ګټور وشي چې موږ خپل واکسین وکړو څو ورځې بخې نو کدا یو ګټه ولري خو کدا وخت افغانستان کې خدغه موسم مرزونه زیات دي هغه خصوصا میرا زړو مرمنو کې اته تقریبا دا وړو ماشو مانو کې نو دا لوی خو زیات لري دی وته به می خو دغه دغه نن ځوانه مې تقریبا د سن ځوان
سلامت اوسې محمد نبی ورور له بغلان کور مودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب محمد نبی ورور پښتنه درلو د چې په منی کې هر کال دای د څلور کال کېږي چې ملاریا ته ورته یا کورونا ته ورته ویروس حمله پکې بیا ان خبرې تر پچکارې پوری رسیدي چې په افغانستان کې ډېری عامي هم دي متاسفانه چې ډاکټر صاحبان هم پر لاندو کې پچکارې ورکیا غو ویروس په وجني څو وايي محمد نبی ورور ته د حساسیت دی او کنه ممکن کوم بل ستونزوي
محمد نبی ورور ته سلامونه او احترامات ما دې خبرې واوري دي یو ډول الرجی ده د کولډ الرجی په نوم یادیږي چې هغه دغه د منی موسم کې کله چې هوا لږ سړه شي دغه ستونزه پیدا کیږي ځکه دغه هایپر سنسیټیو یا اساس خلک چې دي کله چې الرجی لري د ډېرې کمې سړې هوا سره دوی دا ستونزه لري او دغه مشکلات ورته پیدا کیږي اما کله چې ورسره تبه وي دا بیا الرجی نه ده دا هماغه د کامن کولډ تقریبا 200 ډوله نه زیات ډولونه د ویروسي چې دا اکثرا په دغه یخ موسم کې د کال په اوږدو کې په هر وخت من سره لې شي خو په یخ موسم کې دا ډیر زیات من سره زی د سی په دورې شکل باندې بس یو منطقه نسی یو کلی نسی یو کور کې د الف نظریه پر ټول نسی خو کوم خلک چې البته د وی مینی سیستم کمزورې دي د باندې ډیر زیات عمله کوي او دوی چې وی چې د کورونا د واکسین نه روسته د خښویم د اخیر لا دا چې خپل د کورونا ویروس سره هغه هم اندغه د کامن کول د خاندان ده د انفلوئنزا ویروس د کامن کول دغه وسونه زیات ډولونه د ویروسونو د کورونا د ټول یو فامیل ده دا اکثرا تاثیر کوي څوک د انفلوئنزا واکسین وکي هم په دغه نورو ډولونو باندې تاثیر کوي البته په ټول تاثیر نه کوي خو په ځینو تاثیر کوي د کورونا هم چې ته واکسین وشي نو هم دا تاثیر کوي اول خو منسن راځي چې ته منسم راشي ډیر په خفیف توګه باندې دغه زکام یا کامن کولډ ور باندې کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیډیر مننه مخکې د دو نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې شولې یو اوریدونکو اسد الله له هلمند د اړیکې نیولې وای د لسکران رور مې دی د څور از کیږي چې ټوخی ورته پیدا شوې دی د دې رور پښتنه دا و چې لامل څه کېدلې سي چې سپارښتنه تاسو ورته لری او بل ویل چې د ستوني درد لرم او تبل لرم او ذهني فشار هم وایراته پیدا کیږي البته دا پختری به هم پریک درازي چې بل اوریدونکو منتظر پاتې دی ډاکټر صاحب دا به مروخلو به بدري وړه پختنه سره یو ځای کوستړي مشي ازادي رادیو نه رختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
مننه کوم لوګین صاحب سلامونه جوړ په خیر تاسو ډاکټر صاحب محترم ته نبی الله زبلای دا وخل غزنی له فړې کې تیم
ښه مهرباني وکړئ زبلای سي
بله مننه ډاکټر صاحب سلام په احترام او پښتنه می همدا د ډاکټر صاحب تقریبا لس پندل سره د کیږي چې توخی همدا سي ډیر د سستونی ته د توخی نه لرم چې حالت می ستونی درد وکوي یو ډول توخی هغه درد کوي خو دا داسې ټوخی ده داسې عادي ټوخی ده خو له دې سره سره چې دوام میم کړی دي د دوخانونه مې داسې څه نه څه ګولۍ مولي شربت راخیستی دي خو هغه ډاکټر داسې راته ویل چې دا عادي ټوخی ده ورسره ښکېږي خو ورسره سوی نه یم آیا په دې موسم کې چې ټوخی یو کس ته پیدا کېږي مثلا لکه ما ته چې پیدا کېږي د دې امکان شته چې دا یو عادي ټوخی که دا د سږو تکلیف ده آیا نو زه چې له ځینو دواو سره سوی نه یم نو باید یو داسې ډاکټر ته مراجعه وکړم چې هغه سوجو متخصصي کڅنګ ستاسو ته توصيات به راته سي مهرباني کوم پښتنه
کور ودان ډیر مننه سلامات او صحت کوم پښتنه ډیر واځي او ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخیستله جواب درته درکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د زابلی صاحب بیا دغه دوه نور پښتنه هم چې محکمه ویل دا هم مرته جواب کوي چې او ریدونکو به جواب پاتې نشي مهرباني
فکر کوم زابلی صاحب خطا شو انلاین خونه ده
زابلی صاحب نه اړ کې پرې شو
یو خو مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه هغه هم د ټوخي په باره کې څنګه لرله زابلي صاحب هم لرله زابلي صاحب ته هم احترامات دغه ټوخی چې ده دغه د بدن یو دفاعي یا محافظوي میکانیزم ده یعنی کله چې په فایسلو سیستم یا تنفسي سیستم کې چې د ستونی یا مرینه شروع کیږي تر سږو پرې د سږو په داخل کې چې کوم دغه پایپونه یا نلکیری چې موږ ورته برانکاس ویو یا قصبات ورته یا به وړې وړې برانکیول او بل اخره الویولای په نوم یې اسنه دغه ټول ته کله چې دوړه او خاوره یا دوړه خاوره کې شته د سپایس یا مایټونه یا شرات میکروبونه ویروسونه نور د سپردی اجنبی زرات اته د خوړلو په وخت کې د غذایی موادو د وړې وړې پرشې دغه کله چې د سیستم ته ور داخل شي نو دغه سیستم تخریشي او د تخریش لکه بل په دغه ته چې کوم د اعصاب وړي وړي رښتې دي دغه رښتې دماغ ته خبر ورکي او دماغ فوراً کوم عضلات چې په دغه د سږو شاوخوا ته دي په دغه د سینې قفس شاوخوا ته دي په د نس یا د خېټې یا د بطن کوم عضلات چې دا ته امر ورکوي چې دغه خپل تقلص ډېر شدید کړي او هماغه شدید تقلص په وجه باندې دغه هوا چې په داخل د سږو کې ده ډېر په شدت سره خارجېږي چې دته موږ دوکې ویو چې د دې د خارجېدو په ترڅ کې دغه اضافي مواد میکروبونه هر څه چې کوم مضر شیان چې سږو ته یا تنفسي سیستم ته داخل شوي دا ټول خارجېږي. یعنی دا یو محافظوي یا دفاعي میکانیزم ده. اما کله چې ټوخی ډېر زیات شي نو بیا خامخا ډاکټر سره باید مشوره وشي، ځکه هغه بیا ستونزمن ده، هغه بیا خپله مریض ته تکلیف پېښوي، مریض خوب نشي کولی، کار نشي کولی. نو دغه ورور چې دا خپل مشکل مونږ ته وویل، دا زابلي صاحب کوم ټوخی چې درې ورځې یا نهایت پنځه ورځې دا اکثرا هماغه تامینفول په وجه باندې منځته راځي یا د زکام. اما که چېرته ټوخی ډېر زیات دوامدار شو نو بیا دا حتماً الرژیک کف دی. الرژیک کف دی یعنی هغه ټوخی دی چې د حساسیت په وجه باندې منځته راځي، خصوصا چې په دې موسم کې منځته راشي چې دا د پسرلي موسم چې دا د بوټو د غوړېدو د ګلانو د ونو د غوړېدو موسم ده. نو دا بیا خامخا هماغه الرژیک کف ته یا هغه ټوخی دی چې د حساسیت په وجه باندې منځته راځي. او دا هماغه د بوټو د پاسه چې کوم ګرده ده یا دوړه ده چې ما تاسو ته مخکې وضاحت درکړي چې د کولین په نوم یادېږي. زابلی صاحب باید خپل یو ټیسټ وکړي، یو الرژي سنټر ته ورشي، وګوري چې دا الرژي یا حساسیت لري که نه لري. نو هغه په ټیسټ کې هر څه ورته واضح کېږي، الرژنټونه معلوم. نو بیا که چېرته واقعا دا د کولین سره ستونزه لري نو هغه وقایوي تدابیر یا د مخنیوي په خاطر چې کوم تدابیر دي هغه باید ونیسي. مثلا په کومه خونه کې یا کومه کوټه کې چې دی ویده کیږي د هغې کړکۍ که چېرته د باغچې خواته وي دغه کړکۍ دې بنده کړي، د شپې د خونه د کړکۍ دروازې دې بندې ساتي، شین باغ ته مزرې ته چمن ته ډېر نه ورځي، تماس ورسره نه نیسي. نو دغه وقایوي تدابیر بیا ورته ډېر زیات ګټور تمامېږي چې بیا دا بار بار تکرار نه شي.
بله، او د ورتګ پر مهال دغه شنو ځایونو ته چې ورسره حساسیت لري د ماسک کارول څنګه ډاکټر صاحب؟ دا هم وقایه کولای شي.
ماسک ډیر زیات، ماسک تقریبا شپږ اویا فیصد وقایوي رول لري.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب او حساسیتونه چې لري، یعنی دا ستنې چې دا اوریدونکو زابلای سبیا نور اوریدونکو چې حساسیت لري دا ستنې چې بيخي شنو ځایونو ته پارکونو ته باغونو ته لتاګه ډاډه وکي خده چې لارسي طبیعت منظره او کیما کچیرته پیږي چې حساسیت لري خده چې ماسک وتړي د لپاره به مسؤل پاتسي. کور مودان ډاکټر صاحب، د دې بل اوریدونکو پښتنه هم و، د دولس کلن رور پاړه باندې پښتنه کړې و او بل رور بیا ویلی و چې د ستونی درد او د سینې درد او زمن کې د ذهني فشار یادونه هم کړې و. آیا حساسیت د ذهني فشار یا ډیپریشن باعث هم کېدلی شي؟
البته، ځکه چې خپل حساسیت په وجه باندې هر برخه کې چې حساسیت الرژي کاغه په تنفسي سیستم کې، کاغه په پوستکي کې، کاغه په سترګو کې، کاغه د خوړو سره په هضمي سیستم کې، یعنی چې موږ ته فوډ الرژي ویو، نو دا د حساسیت په وجه باندې هلته التهاب منترځي، انفلامیشن منترځي. د التهاب په وجه باندې ټول بدن ورسره ناقراره کیږي، خصوصا مریض ته کسالات، بېخوبي، دغه توانایي د کار کولو کمی.
ښه ډاکټر صاحب، هغه بل ورور ته چې وایي ورور ته مې ټوخی پیدا شوی، فکر کوم همدا سپارښتنه به وي چې که چیرته ټوخی له درې ورځونه یا پنځه ورځونه زیات دوام کوي خده چې یو چیرته ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي او کم تر کم خپل یو ټیسټ یا معاینه وکي.
دې باید کوشش وکړي چې یو متخصص ته مراجعه وکي، او که چیرته هلته ډاکټر نه وي بیا دې یو دواخانې ته لاړ شي. دا فارماسټان چې دي دا هم د موږ د مسلک غړي دي، دوی هم پوهېږي. یو انټیستامینیک کېروالي دغه انټیستامینیک نه دې استفاده وکړي، او یو درې څلور ورځې دې استراحت وکړي، زیات زیات مایات واخلی خصوصا گرم مایات واخلی دغه گرم مایات لکه مثلا چیشو شیرچه یخنی خوروا دغه شیان ډیر استفاده کوي په دغه موده کې دې سپایسی فود یا دې مساله دار خواړه دې نه خوري یخ یو بده نس کی یخ هوا ته نه ګرځي د ډوړې خاور نه ځان لري وساتي دغه تدابیر دې ونیسي او استراحت دې وکړي نو ان شاء الله شفا به
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې یو بل اوریدونکو داوت افغان پر فیسبوک باندې راته پوښتنه لیکلې وای ډاکټر صاحب مې پوښتنه داده چې زه الرجی واکسین می شروع کړی دی په اونۍ کې یو ځل کومه او راته ویل دي چې د یو کال لپاره به په اونۍ کې هر ورځ دغه واکسین کوي وای دغه پروسه څنګه د ګټې څومره د ډاکټر صاحب ورته سپارښتنه وای راته وکی
دې په حق لمه مخکې معلومات هم درکړو چې دغه د ایمونوتراپی یا د واکسین موده چې ده لږ طویل المده ده یعنی زمانگیری دا اغا حد اوسط یو کال دا اتا بعد نروغان چه دی زیاد وخیم یا شدید الارژی لری تر دریو کالو پری دا بزید او البته زین هوادوال منگا لکسی توسیلی دی کلکل دا وقت و موده تغار نگدی و اغا خپل درمالن پا نمگری توگه پیدی اما غلی چه بیاد بارا ریلپس پیدی
کوروادان ډاکټر صاحب سلامات اوسې راځي دی وبل اوریدونکو پښتنه به هم باور چې موږ ته مخکې مخکې را ثبت کړی دی
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته هم دا شان قدرمنه مته سلامونه په نیک ساعت کې تقدیموم فیصل مومن دی مند ننګرهار ولایت د غشتي ولسوالۍ څخه دا چې په ننګرهار کې د پسرلی موسم پر رسیدو دی نو ګڼ شمېر تنه پوسین ارغویګان را منته شوې دي د ټوخي او دستونی څخه زیاتره مریضان شکایت کوي کم خواړه په کار دي چې په دغه وخت کې استعمال شي نو او درمل یې سدي ښه غیزه ولري او ډیره خلک د دغه ناروغ تنفسي ناروغي ونه په دې موسم کې شکایت کوي مهرباني کو ډاکټر صاحب موږ ته معلومات پرې اړه باندې راکړي
او کور ودان ډاکټر صاحب تاسو مخ کې ورته لاندې اشاره هم درلودله چې ګرم خواړه خوروا او ورته نور خوراکي نسخه موران دکړلې د غوړیدون کې چې وای پنګرهار کې دا ډول ناروغي زیاتې سوي دي څو وایي او د پرهیز په برخه کې په مجموع کې د خوړو او څخو پاړه باندې هغه غوړیدون کې چې په دې موسم کې اساسیتونه لري مجموع کې څه سپارښتنه ورته لري مهرباني
یو خو باید دوی کوشش وکړي چې دا وقایوي تدابیر یا مخنیوونکي تدابیر تباید څه پاملرنه وکړي هغه دا چې کم خلک چې په هر ځای کې کار کوي خصوصا د غریب کار خلک څو چې بازګران دي دهقانان دي باغبانان دي نو دوی د محل کار نشي راځي که چیرته امکانات لري دوی د کوشش وکړي په دغه وخت کې د دوړه او خاوره مې هغه کومه دوړه چې د بوټو د پاسه دا چې پولین په نوم باندې دي دا هم د دوی په بدن باندې نخلي نو کچته دوی امکانات ولري او اما مو کې د بډیر بهتري او یو اسانه طریقه اما او د ځکه د رقم د سمایټس یا مایټونه یا د هغه شرایط په خاورو کې دي په یو ګرام خاورو کې تقریبا د زرو پښمه باندې د سمایټس یا د خاورې شرایط پکې دي دا څه د پولن دغه ټول د بدن په دغه لوسو برخو کې چې کینی دغه د اودس په واسطه باندې هم ورکیږي او بل کم خلک چې سنسټیو دي اساس دي یعنی نارمل خلک نه دوی چې کله دغه نخې نښانې په بدن کې احساسي نو دغه وخت کې کوشش باید وکړي چې کم اساسیت زه خواړه چې دي یعنی کم خواړو کې چې دغه وچ مرچک او مساله ډیر زیات کاری چې موږ تاسو سپایسی فود ویو د دې د خوړل نه د ډډو کی او دغه اوشن فود چې ورته وی یا سمندري خوړل په افغانستان کې خو البته سر د مايان یا کبان مروج دي البته دا نارمل خلکو ته نه وي ما دا خلکو ته چوي اساس دوی په خپل بدن کې اساسیت تجربه کړي دا دغه وخت د دینه هم استفاده ونی کی او اندرنګ زړی یا خصجات خصوصا د مونپلی د المرپرس زړی زنګوزی دا هم ډیر اساسیت زادي البته بیا هم زبیدای دوا شمه چې نارمل خلکو ته نه کم خلک چې الرجی لري د دغه دغه سه خوړو د خوړو نه هم به دړو کی او کم شنو زیو ته چې دوزی محل کار ته چې کم دي چې ډوړو خاور ده دلته باید د ماسک نه استفاده وکړي. تاسو مخکې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، ماسک دې زیات رول لري، تقریبا 80% دوی ته وقایه ورکولی شي. نو د ګرمو مایعاتو نه باید ډېر استفاده وکړي، کوشش وکړي د مایعاتو څښلو کچه لږ لوړه کړي، خصوصا ګرم مایعات لکه دا چای شو، یخنی شوه، شیرچای شو، سوپ شو، دا شیان ډېر وخوري چې د بدن هم قوي وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. د خبرونه هم تقریبا د پای شی بوت نګدې شوی یو 15 دقیقې شاوخوا لرو به ابد بحث هم سره راټولو. د درې نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې دي. د پښتنې سره اورو درې سره بیا به ورته ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکړي، بیا به کرا کرا بحث هم پات سره رسو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترمه، جوړې بخیر خیرت ده. ډاکټر صاحب محترمه، زما خو وهنه وخت داسې مرسته وی چی ستونه مې خارش ډېر لري او پوزه مې سره ډېره سوځي لکه مرچک چې ورکې واچي. ستونه مې ورسره خارش لري او پرنجي کوم زیات ورسره او ټوخی مې هم ورسره وي وخت نه وخت، ځنې اور وخت نه وي او ځنې وخت کې چې ګرد مې وي یا د سپرې بو یا تر بو وي نو دغه مې به خراب وي. نو دې په اړه معلومات راکړه ډاکټر صاحب چې دا څه وجه ده، د دوا علاج ورته وخی ډاکټر صاحب او چې لرجه مې دا او کاڅه مشکل ده.
السلام علیکم، نظر نیوزم د خوست ولایت نه. زما ډاکټر صاحب نو پښتنه ده، زه خپل د الرجی لرم، هر وخت د ایمی لرم، یو داسې نشي سره په سر لیک لرم، پوزم به مثال سترګونه مې اوخ کې راځي او داسې ترنج ډیر زیات لرم، ډیر زیات پر سر په تکلیف یم. بیخي ان چې په کپ ګرم او بو وی یا په سړو بو وی چې ما خو مینځم او داس وکم نو بس ډایرکټ ترنجېږم، ډېر زیات ورسره په تکلیف یم ډاکټر صاحب، نو ته پوزم ادا چې په دې څه ورسره وکم.
السلام علیکم، انوار یم د پکتیا ولایت لڅمکنی ولسوالۍ ته تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. زه یو ستونزه لرم، حساسیت هم لرم او د حساسیت تر څنګ تقریبا د کورونا په اول څپو کې هیڅ پوه شوی نه یم چې ایا به ما به کورونا تېره کړې وي او که نه، ولې پسپوږمو هیڅ ډول بوی درې کوله کېږي چې نه احساسوم، هیڅ ډول بوی نه احساسوم. دا څه علت دی؟ آیا علاج شونی دی او که نه؟
السلام علیکم، نیمشایم د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه. کور والا مې دی، د خپل کور والا مې دی، هغې د پوزې نه همیشه اوبه بهېږي. مونږ ډېر د الرجي ګولۍ استعمال کړي لکه اویل ګولۍ وي، فریټون دي، داسې نورې نورې د پوزې د اوبه بهولو د الرجي دپاره، خو هېڅ نتیجه یې ویر نه کړله. هیله ده چې په دې اخله راته په د خپل واټساپ نه راته دوا پر دوا په نن خپرونه کې.
ښه ډاکټر صاحب، دا د څلور اوریدونکو پوښتنې وې چې درلودې، البته بیا هم پکې ورته والی ډېر وو. تاسو اتمان اوریدلی، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه وایي؟
دوی ته به داسې عمومي تشریحات ورکړم چې د څلور وړورونو ځوابونه پکې شامل دي. اول خو کوم خلک چې الرژیک رینایټس لري یا د پوزې الرژي لري، دغه ناروغان اکثرا د دوی پزه بهېږي، پزه بهېږي و سره سترګې مو سره خارښ بهېږي، پزه او د سترګو چار چاپېر یو قسم ته سوروالی پړسوب هم موجود دي، او کله چې دغه د پزه کنجشن یا احتقان منځته راشي نو دغه وخت کې پزه بندوالی منځته راشي، بیا هغه فرازات چې کوم په پزه باندې راوځي هغه په پزه نه راوځي، هغه ستوني ته ورکوزیږي او هلته ستوني کې هم التهاب منځته راوړي، اکثرا یو تانسلایټس فرنجایټس منځته راوړي. نو که چېرته دغه موضوع په متکرر توګه داسې د کال په اوږدو کې څو ځلې منځته راغلي یا مثلا یو اوږده تاریخچه یا مزمنه تاریخچه ولري، په څنګ کې یو فامیلي تاریخچه ولري، یعنی مور او پلار والدین هم دا ستونزه ولري، نو دوی ته پکار ده چې د دې بنیادی تداوی وکړي. بنیادی تداوی هغه ده چې دا باید تشخیص شي، د دې اساسیت ځانګړي چې ستونزه باید اجرا شي، د هغې نه وروسته بیا د دې منظمه درملنه په دوا، پرهیز او ایمونوتراپي باندې چې باید د دوی بنیادی تداوی وشي. دغه ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم چې دی په ټولو انسانانو کې دا دنده لري، وظیفه لري چې بدن ته چې کوم تهدیدات یا خطر متوجه دي دغه په مقابل کې دا دفاع وکړي. مثلا میکروبونه انتانات بدن باندې حمله کوي، دغه دفاعي سیستم دنده لري چې د دې په مقابل کې دفاع وکړي. دفاعي سیستم انټي باډي جوړي یا فوز جوړي چې آی جی په نوم یادیږي. دا ورزي اگر انتانات یا میکروبونه چې په کم ځای کې هغه دفاع کوي، اما په کم خلکو کې چې الرژي لري فوق اساس دي، د دوی په ایمنی سیستم کې دوه ستونزې منځ راځي. یو دا چې عکس العمل په چاپیریال کې د ځینو شیانو په مقابل کې ډېر زیات افراطي. مثلا یو نارمل انسان د غومبسه یا مچۍ یا ډمبره چې ورته ځینې پښتانه وي، په یو قسمت کې وچی چې دی یو سکی په اندازه باندې هلته پر سوبو درد او خارښ منځ راځي. اما کوم خلک چې الرژي لري فوق اساسي یا هایپر سنسیټیو دي، دغه عکس العمل چې ډېر زیات قوي افراطي جنرالایز کیږي. مثلا مچۍ یا ډمبرې په لاس باندې وچی شي، اما ټول بدن د لړمونه د خارښ نه ډک شي. بل ستونزه په دې سیستم کې دا ده چې دغه سیستم په چاپیریال کې ځینې شیان ورته دښمن ښکاري، بیگانه ښکاري، خطرناک ښکاري، حالانکه هغه هیڅ کوم خطر بدن ته نه لري. مثلا غذایی مواد، خواړه. مثلا یو شخص د اګی په مقابل کې لري، د مایی په مقابل کې لري، د مونپلی په مقابل کې لري. مونپلی هګۍ دا خو د بدن لپاره اړین دي، دا کوم ضرر خو نه لري نه لري، بلکې فایده لري. اما دلته په ایمنی سیستم کې یا دفاعي سیستم کې ستونزه موجوده چې دا هر څه ته د دشمن په سترګه باندې ګوري. نو موږ دغه دوه ستونزې چې په ایمنی سیستم کې دا اصلاح کوو، او دا په الرژیک سنټر کې دا اصلاح کوي، دا د الرژي متخصص اصلاح کولی شي. یو دغه افراطي عکس العمل، بل دغه غلط فهمي چې هر شي ته د دشمن په سترګه باندې ګوري. نو بل موضوع هغه یو ورور وی چې ما چې کله کورونا تیر کړم، کورونا نه وروسته دغه بویایي حس مې ختم شوې ده یا کم شوې ده. ځینې انتانات یا ځینې میکروبي ناروغي دي، دا په هماغه یو سیستم کې چې کله واقع شي هغه سیستم تخریبي ویجاړي. مثلا کورونا ځینې شکلونه یې و چې حتی یو رینایټس به منځ راوړو، یو د پزې التهاب به منځ راوړلو. نو هغه التهاب به دومره شدید و، هغه د اعصابو رښتې چې په د پزې کې دي او د بوی د احساسولو مسؤلیت لري، د هغې عصبي رښتو څوکې د دغه کورونا وایرس په واسطه باندې به دا تخریبېدي. دا به تخریبېدي بالاخره کله چې هلته هغه عصبي رښتې تخریب شوي ویجاړ شوي، هلته کې شتون ونه لري، نو بوی به د څه په واسطه باندې شي. او دې ورور ته زه دا زیری ورکوم چې دغه عصبي رښته هر څلری ساتو کې نه پیغام چې دقیق ارقام ماته نه دي معلوم چې څو مایکرون ده نشونما کوي. دا په وخت زمان سره، په مرور زمان سره دا نشونما کوي. بل اخر دا تکلیف دې خدي او دې یو کار وکي. یو باید خپل پزه باید پرې نه دي چې دا التهاب پیدا کی دوباره. هم باید الرژي متخصص نه خپل درملنه مخته بوي. هم باید یو وخت پزې سونی یا دې وشوګلو متخصص دي څارنې لاندې چې هلته پزه کې بعض نور شین التهاب منځ راوړي. مثلا پولیپونه اضافي غوښي نور تسون دلته موجود نه. دغه ما توصیه ده ورته
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، خیر وسې. پښتنې مورته ډېرې ښه جواب کړې په دې لچه دغه اوریدونکو او زمونږ نور اوریدونکو چې دا مهال رادیو اوري دغه پښتني وندښنې چې درلودي هغه رافسوي. باید وایم چې ازادي رادیو اوس څلوروي ساعته خبرونه لري. د صحت خبرونه چې د یک شنبه پورې د ماخام لو د ماخام تر اتو بجو پورې په ژوندۍ باندې خبريږي. تکرار په همدیش په دوه ځله او سبا د ورځې په ترڅ کې هم اوریدلی شي. ډاکټر صاحب دغه حساسیت چې یو ډول پکې ډیر عام دی، هغه ټوخی او دغه راز د پوز بهیدل دی په موسمونه کې یا خصوصا په پسرلی کې چې ګلان غوړيږي ونی غوړيږي، دغه حساسیت چې ډیر عام دی ویروسی باندې هم لري ساری دی، یعنی نور ته هم انتقالیږي او کنه سرایت لکه نور ویروسونه غوندې امکان نه لري؟
خپل دغه فصلی حساسیت یا دغه الرژیک رینایټس یا سیزنل الرژی دا چې دا دا یو الرژی ده، دا د ایمیون سیستم یو ستونزه ده، دا کوم میکروب نه ده، کوم وایرس نه ده چې چاته سرایت وکړي. دا مخکې ما تاسو وضاحت درکړي چې یا په ارثي توګه د والدین انتقال کوي، یا په کسبي شکل وروسته د انتاناتو نه، یا په یو ککړ یا نامساعد محیط زیست کې چاته د هوا ککړتیا موجودي ده منځ سره. اما کامن کول یا فارسی کې چې ورته سرماخوردګي وي یا زکام چې دی، هغه بیا وایرس ده، هغه میکروب ده، هغه د دوه سوونه ډولونه زیات ډولونه لري، هغه بیا ساري ده یو نه بل ته سرایت کوي. هغې او د دې ترمنځ توپیر څه ده؟ تشخیص تفریقي یا ډیفرنشیل ډایګنوزیس څه ده؟ دا ده چې په کامن کول کې، یعنی په هغه ساري شکل کې تبه موجودي، کله چې یو شخص پوهیږي چې زه هم تبه لرم، هم پزه مې جاري ده، هم پرنجېږم، هم د سترګو نه مې اوښکې ځي، یا مثلا کله کله ډېر پرمختللی چې ټوخی او د اسما برانشیل یا د اسما په شکل نښې نښانې هم پکې لیدل کېږي، لکه مثلا د سینې خورخوراست یا د سینې تنګوالی، د سا لنډوالی. نو هغه شکل چې تبه پکې نه وي هغه ساري نه ده، اما کوم شکل چې تبه پکې وي نو هغه شخص ته پکار دا ده چې ځان لږ کارنټین کړي، حتی په خپل کورنۍ کې چې کورنۍ د نورو غړو نه ځان لږ داسې تجرید کړي، یو خپله خونه، خپله کوټه، خپل هغه څښاک، خپل هغه شخصي وسایل لکه مثلا ګیلاس او قاشوق او ریپاک او داسې نور شیان دا باید جدا کړي د خپل همکاران نه، د خپل کور غړو نورو نه باید ځان داسې لږ جدا وساتي. هغه کامن کول چې دا درې ورځې دوام کوي، که چېرته اختلاطي شي نو بیا نه ورځې دوام کوي، الا نه ورځې بلکه خپله مریض ته کېږي، دا استراحت وکړي، مطالعه دې نه کوي، لاهل کار نه دی، رسخت والي مایات زیات اخلي، مایات پکې ډېر زیات مهم دي.
بله ډاکټر صاحب، کور مودان سلامت اوسې، بحث راټولو. فقط روسي کې غواړم دا وپوښتم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې د الرژي د یا حساسیت د درملنې امکانات شته، د تشخیص امکانات د ولایتونو په کاچه کې وکتل سی، آیا د هر ولایت په مرکز کې د الرژي د تشخیص امکانات شته او کنه ولسوالیو کې هم کلینیکونو کې هم دغه الرژي تشخیص کېدلی شي؟
البته خوشبختانه دغه کومه پرمختللې ټکنالوژي چې نن سبا په نړۍ کې ده، په افغانستان کې هم د خصوصي تشبث او د تجارانو په مرسته باندې دلته افغانستان ته هم راغلي ده، دغه امکانات مونږ کرم شته دي. زه خو د ولایتونو داسې خاص خبر نه یم، خو دلته په مرکز کې کله دغه ټکنالوژي شته دي او د دې تشخیص کېږي. خوشبختانه هماغه د جنوبی کوریا نه چې کوم ټکنالوژي مونږ راوړې ده، په هغه باندې تقریبا مونږ درې پکیج لرو، په هر پکیج کې شپېته شپېته ټیسټ دي، په دې کې د تنفسي ناروغي، د تنفسي سیستم د حساسیتونو یا د سایستلو د سیستم حساسیتونو، لکه دوامدار نزله او زکام، دوامدار ټوخی، سابندي، د دې تشخیص هم پکې کیږي. د خوړو سره چې څوک الرژي لري، چې مونږ ورته فود الرژي ویو، دغه لپاره هم یو پکیج شته. ټول هغه مروج خواړه چې په نړۍ کې دي او د مونږ په هیواد کې دي او خلک خوړونه استفاده کوي، د دې ټولو الرجنټونو مصادرات دغه پکیج کې شامل دي. همدارنګه د پوستکي ناروغي او الرجي څوک لري، څوک چې د سترګو الرجي لري، د دې ټولو تشخیص کیږي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب، سلامات او سي ډېر ډېر مننه. زمونږ د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. یو ځل بیا ل خپل میلمه د حساسیت یا الرجي له متخصص ډاکټر حلیم آریان ډېر ډېر مننه، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ، د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.